دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوې به حمزه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې وسط خبرونه کوي. هر کله کوم په خبرونه کې په کوټه کې د سوې 14 هم دغه سي د کبالي سیمو افغانستان او سیمې پاړې یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. په دویم نیمه کې د مشال ریډیو 19 پروګرام روغتي او درملنه لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې سات خبرونه لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی. په کوټه کې نن یو 14 لږ تر لږ شپږ پولیس الکار وژلې. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري، خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. او د امریکا د سینیټ مهم غړي د دفاع پر وزیر تور پورې کړی چې کانګرس ته د یو وړوکې حکومتي څانګې په سترګه ګوري. اوس بشپړ خبرونه. د کوټي پانیو سریاب سیمه کې پر سیبي سړک د پولیسو یو موټر سره نږدې ریموټ کنټرول بمی 14 سوې چې پکې لږ تر لږ شپږ اهلکار وژل سوې دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې 14 کې د تر 22 زیات کسان ژوبل سوې هم دي. او د 14 څخه وروسته امنیتي چارواکو د سیمه په ولکه کې اخیستې ده. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان حکومت د قانون وزارت ته امر کړی چې قبایلي سیمو ته د عام عدالتي نظام غځولو لپاره قانوني او انتظامی چارې پیل کړي. دا خبره د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په کمیټې کې سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت په اړه لیدلې ډېرې توندې سوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري، خو ترهګر د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ له هغه وروسته کړې چې په پکتیا او غزنی کې بریدونو لږ تر لږه یو اویا کسان وژل. د افغان چارواکو په وینا په وژل سوو کې پولیس او عام خلک شامل دي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکتیا ته د سفر پر مهال وویل
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکي خلکو ته وګړو ته مرګ ژوبلې راوختې ده زیاته. او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
وسلوالو طالبانو د دې بریدونو ذمواري منلې ده. بل پلو د پاکستان او سعودي عرب په ګډون یو شمېر هیوادونو دا بریدونه غندلي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د افغانانو مبارزه ستایلې ده. په خبر ایجنسی کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي په پېښور کې د دوی لپاره جوړ شوی مرکز هیڅ مرسته نه ورسره کوي. دوی د سې شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې کورونه ور جوړ نه کړي نو بل جمعې به په خیمو کې تیروي. د اغېزمن شو خلکو یو مشر سنم ګل لاپریدي مشال راډیو ته وویل
سروے پورا نروشوی سروے پوتیرو لگاوس میں مسرون سندن میں لوش خبروں میں سرو گلا مچا بوگے کہ سروے پوتیرو ارا سر لورا سی گیز گچ خلق لا تکلیف جمع روان دے پخیمیو کہ جون تیرے دوسا پیرے دا سس روان دے لگاوس ٹرو پردی خق دور چو شیز گچ پردی زل شورے ول گدلے رے پڑ غرت اون شورے خون شورے دا یو کوم نرا دا ٹلو پردی کو تون شورے.
د بیا بهلای دی مرکز مشر یوسف خان وایي په خیبر غوندی غرنۍ سیمه کې د اغیزمنسو کورونو سروې کول ګران کار دی، خو دوی په سلګونو خلکو ته چیکونه ورکړي دي. د پونا بیا هم له خلکو غواړي چې د خپل ستونزو لپاره یاد مرکز ته ورسي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ پر حکومت غږ کړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د روس د مشکوکو مرستو په اړه دی پلټنې وکړي. د سې شنبې په ورځ په دې اړه په سوي بحث کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو غوښتنه وکړه چې که رښتیا هم روس له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي نو بیا دې افغان حکومت دا مسله پر نړیواله کچه راپورته کړي. د یادې جرګې یوې غړې رڼا ترینې وویل
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله دا ده د افغانستان د مشرانو څخه چې دوی دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي. که چیرې دا موضوع حقیقت ولري لطفا دې دا بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځېږي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویلي چې د بهرنیو چارو له وزارت څخه به وغواړي چې په دې اړه دوی ته معلومات وړاندې کړي. روس دا خبره نه مني چې ګواکې له طالبانو سره مالي مرستې کوي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سې شنبه په ورځ به پلوټ الوتکو د عامو وسلوالو په ګډون د طالبانو مهم مشران وژل دي. په کورمکی لوړپوړي انسانی چارواکي بصیر خان وزیر رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې به پلوټ الوتکو په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو په تنځایونو پنه شکړي او لږ تر لږه یو دیرش وسلوالې وژل دي. د دوی په وینا په دې کې شل وسلوال د دوشنبه په ورځ او یوولس د سې شنبه په ورځ وژل شوي دي. رویټرز خبري ایجنسی د طالبانو د یو سرچینې له خولې د دې پخلی کړی دی چې په تیرو دوو ورځو کې له القاعده سره د تړلې حقاني شبکې ځینو قمندانانو په ګډون څلرویشت غړي وژل شوي دي. خو یو افغان چارواکي بیا ای پی خبري ایجنسی ته ویلي چې په پرونی ډرون برید کې پنځه دیرش وسلوال وژل شوي دي چې د ده په وینا د ابوبکر په نامه د پاکستاني طالبانو یو مشر هم شامل دی. د امریکا په سینټ کې د فوجي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي تر هغه وخت به په دفاع وزارت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نویو کسانو د ګمارلو مخه نیسي تر څو چې د دفاع وزارت د افغانستان لپاره د خپلې نوې تګلارې په اړه نور معلومات نوي ورکړي. جان مکین دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې کړې دي. نوموړي ویلي د ده کمیټې په افغانستان کې و ځواکونو ته د روزنې او سامان اخیستنې لپاره دې معلوماتو ته اړتیا لري. جان مکین د دفاع پر وزیر جیمز میټس تور پورې کړی چې کانګریس ته د یو وړوکې حکومتي څانګې په سترګه ګوري. د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو ویلي چې دوی په شام کې له داعش څخه د رقی ښار په بشپړ توګه نیولې دي. خو د دوی په وینا لا هم په دې ښار کې د داعش د پاتې څو درځنه وسلوالو پر ضد درنه جګړه روانه ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موردلی شئ. مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په کوټه کې یوې چاودنې لټه لږ شپږ پولیس اهلکار وژلې. د پاکستان حکومت د قانون وزارت امر کړی چې قبالي سیمو ته د عام عدالتي نظام غځولو لپاره قانوني او انتظامي چارې پیل کړي. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو په مخامخ جګړه کې تر پراخ زیان لیدلو وروسته پرنۍ غونډې بریدونو ته مخه کړې ده.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنانو لخوا انتحاري عمل ترسره شو.
په خیبر ایجنسی کې د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي که حکومت یې کورونه ورجوړ نه کړي نو بل ژمی به په خیمو کې تیروي.
موږ د زولزو په کیمپ کې ډېرې شپې ورځې ډېره مجبورې په موږ تېرې دي. خلک غریبان دي، دغه خپل کورونه رالوسه برانونه جاړې بعدې ورځې په باندې تېرېږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې پر حکومت ژغ کړی دی چې له طالبانو سره د روس د مشکوکو مرستو پلټنه وکړي. په ننګرهار پوهنتون کې د ترسره سوي یو کانفرنس ګډونوال وایي یوازې جګړه بد امنۍ نه زیږوي.
هغه تحقیقات چې زمونږ محصلینو کړي دي هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې دي او د دغه ستونزو په موجودیت کې شخړه رامنځته کیږي او کله چې شخړه وه هلته سوله نه وي.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. زو کوټه ته لاغ ځای د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين را سره د ټلیفون پر کرښه دی. په کوټه کې په سریاب سیمه کې چاودنه شوی ده چې ویلکی جلر تلر شپږ اهلکار پکې وژل شوی دی. ایوب ترين تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. تازه معلومات کا اوریدونکو سره شریکه.
ډېر مننه بوروال کاکر صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل دغه پېښه چې د سریاب نیو سریاب سیمه کې رامنځته شوې ده کله چې نن سهار بلکې زه به دا وایم چې څه ګړی له مخې د پولیسو یوه لارۍ د کوټ څخه د سی بي په لور روانه وه. نو په لاره کې د سریاب نیو سریاب چې کوم پاټک دی دلته یو موټر د پولیسو لومړی اطلاع دا دی چې یو بل موټر ورسره نښتی دی او په دغه لارۍ کې چې کوم پولیس سپاره وو په هغو کې شپږ کسان چې دي هغه مړه دي او لس نور زخمیان دي. دغه زخمیان او مړي چې دي هغه د ایمبولنس له لارې سم د لاس د کوټې سیول هسپتال ته او سی ایم ایچ ته رسول شوي دي. په سیول هسپتال کې چې کوم مویان دي سی بیګ هغه هم د شپږو کسانو د مړینې پخلی کړی دی او دوی ویلي دي چې د دوو زخمیانو وضع چې ده هغه سمه نه ده. د پیښې وروسته چې دی پولیس او سرحدي عسکر چې دی هغه د پیښې وځای ته رسېدلی دی او هلته اوس د پلټنې کار پیل کړی دی. بل پلو ته دلته په کوټ ښار کې هم د پولیسو لخوا چې دی هغه امنیتي ګامونه سخت شوي دي او پر بېلابېلو سرکاري ودانیو باندې د پولیسو درېدل او دغه ډول د سرحدي عسکرو ګزمه هم زیاته شوې ده. خو تر دم ګړی پورې د دې اوسنۍ پیشکړه چا په غاړه نه ده اخیستې او نه هم د پولیسو لخوا یا د سرحدي عسکرو لخوا څوک نیول
شوی. ډیره مننه. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین تاسو ته معلومات درکول. دغه د معلوماتو له مخې هلته یوه چاودنه سوې ده چې د لومړنیو رپورټونو له مخې د پولیسو ویلي چې د دوی له یو بس سره له یو لارۍ سره موټر جنګول شوی دی چې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي دي.
د مشال ریډیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوښته د فټا اصلاحاتو لپاره جوړې سوی کمیټي ویلې دي چې د معمول عدالتي نظام تر قبلي سمو غځولو لپاره د قانون او انتظامی ګامونه پورته کړل سي او د خزانه وفاقي وزارت ته امر کړی چې د فاټا راتلونکو لس کال لپاره د بجټ یو برخه د ان اف سي څخه منظوره کړل سي. په دې اړه نور تفصیل رفعت انجم راکوي.
په فاټا اصلاحاتو عمل درآمد پاړه جوړه کړې شوې کمی کمیټه د پاکستان قانون وزارت ته امر کړی چې د معمول عدالتي نظام تر قبالي سیمو غځولو لپاره د قانوني او انتظامی ګامونه پورته کړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د فاټا اصلاحاتو جاج اغستو په اړه د نهي په مقام د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کمیټې غونډه وشوه. کمیټې د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټولو معاملاتو جاج واخیستو او ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو زیات حمایت روان دي. کمیټې د فاټا اصلاحاتو قانوني جاج هم واغستو او خپل وینا کې وویل چې سپریم کورټ او های کورټ د رای کار تر فاټا غځولو لپاره بل لبڑان دي په قومي سملې کې وړاندې کړی شوی دی. په غونډه کې قومي کمیټې د خزانه وفاقي وزیر ته هم امر وکړو چې راتلونکو لس کالو د قبایلي سیمو لپاره د بجټ یوې برخه تجویز دي د قومي مالیاتي کمیشن نه منظور کړي. د اتوار په ورځ د پاکستان د پارلیمان د قانون او انصاف کمیټې په غونډه کې د اسلام آباد های کورټ پر ځای د پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو منظوري ورکړل شوی و. حکومت به اوس دغه قانون مسوده پارلیمان ته منظوره لپاره وړاندې کوي. واضح دی چې د اکتوبر په 15 نیټه د قبایلی سیمې ځینو منتخبو پارلیماني استازو وکیلانو زده کوونکو او د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو نه علاوه په ګڼ شمېر کې نارینه او زنانو د اسلام آباد په ډیچو کې احتجاجي مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې حکومت د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملولو سره سره د پېښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو وغځوي او ان اف سي ایوارډ کې د ورته 3% برخه ورکړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
تاسو مشال ریډیو ته خوښیسته. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو په مخامخ جګړه کې تر پراخ زیان لیدو وروسته پرونی غوندو بردونو ته مخه کړې ده. ولسمشر اشرف غنی د پرون د پکتیا او غزنی بردونو په کلک غندلی او وایي چې دوی د سولې ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو وسلوال ترهګر چې دي هغوی پر بردونو پر دوام ټینګار کوي. بل پلو پاکستان، سعودي عربستان، یو شمیر نور هیوادونو پرونی بردونه غندلې دي. اجمل اند نور حال راکوي.
ولسمشر اشرف غنی د پکتیا او غزنی د بریدونو په اړه ویلي چې حکومت د سولې ارزښتونو ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تروریستان د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر غنی د حکومت مخالف وسلوالو وروستي بریدونه د ترهګرو د جنایاتو تازه څپه بللې او ټینګار یې کړی چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان د تروریستانو او د دوی د ملاتړو لپاره بیا خوندي ځای شي. په عین حال کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې له پرونی خونړي برید وروسته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزی او کورنیو چارو له وزیر وایس پرمک سره یو ځای ګردیز ته تللی و. افغان اجرائیه رئیس دا یو جنایتکارانه عمل وباله او زیاته یې کړه.
دا خو یو جنایتکارانه عمل و چې د افغانستان د دشمنان لخوا انتحاری عمل تر سره شو. متاسفانه پکې زموږ پولیس ته او ملکی خلکو ته او وګړو ته مرګ ژوبلې راوختي ده زیاته، او زه د افغانستان خلکو ته تسلیت وایم، خصوصا د دوی د کورنۍ او د پولیس د کورنیو ته.
تر ټولو خونړی ډلهییز برید د سې شنبې په سهار د پکتیا په مرکز ګردیز کې د امنیې قمندانۍ پر ودانۍ وشو چې د چارواکو په وینا د دې ولایت د امنیې قمندان جنرال توریالی عبدیانی په شمول لږ تر لږه یو ویشت پولیس او شل تنه ملکیان یې ووژل او تر یو سلو اته څلوېښت زیات نور یې ټپیان کړل. ویل کېږي چې په ټپیانو کې تر یو سلو لس تنو زیات هغه ولسي خلک شامل دي چې امنیې قمندانۍ ته د پاسپورټونو په اخیستلو پسې ورغلي وو. په غزنی کې بیا وسلوالو طالبانو د اندړو د ولسوالۍ پر ودانۍ موټري بمې برید وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال جنرال مراد علي مراد په وینا پنځه ویشت پولیس او پنځه ملکیان یې ووژل او پنځلس تنه نور یې ټپیان کړل. چارواکو ویلي چې د غزنی په برید کې دیارلس وسلوالو بریدګرو او د پکتیا په برید کې یولس بریدګرو برخه لرله چې وژل شوي. طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د پکتیا او غزنی خونړي بریدونه په سختو ټکو وغندل. په اعلامیه کې د سعودي د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې سعودي حکومت د افغانستان له حکومت سره د ترهګرۍ او افراطیت په ضد مبارزه کې ولاړ دی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور هم د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوله قبله په یوه اعلامیه کې چې د نوموړي پر رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې د پکتیا برید غندلې. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال باجوله قبله په دې برید کې پر بشري مرګ ژوبلې خواشینی ښودل شوې او زیاته کړې ده افغانان زموږ زړور ورونه دي چې د ترهګرۍ پر ضد په ډېر مقاومت جګړه کوي. په خبر پاڼه کې ترهګري د افغانستان او پاکستان د شریک دښمن په توګه یاده شوې او په وړاندې په همکارۍ او همغږۍ پر مبارزې ټینګار شوې. په کابل کې د برتانیا سفارت هم د پکتیا برید غندلی. د برتانیا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې.
په پاکستان کې د یوې امریکایي کاناډایي کورنۍ تر ژغورل کېدو وروسته چې حقاني شبکې برمته کړې وه یو ځل بیا دې شبکې ته پام زیات شوی دی. حقاني شبکه چې یو وخت د امریکا د استخباراتو یا سیایي یو مهمه ملاتړې ډله بلل کېده اوس د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد جنګېدونکې خطرناکه ترین ډله بلل کېږي. رضوان مراد په دې اړه نور حال راکوي.
حقانی شبکه چې مشری سراج الدین حقانی کوي او د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر دوهم مرستیال ټاکل شوی او اوس په افغانستان کې د زیاتو خونړیو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د واشنگتن د ویلسن سیډنیز مرکز غړی مایکل کوګلمن فرانس پریس ته ویلي امریکایي چارواکي حتی په خپلو شخصي ناستو کې د حقانی شبکې د فعالیت په اړه اندېښنه څرګندوي. فرانس پریس د حقانی شبکې د جوړېدو په اړه وایي دا شبکه پخوانی جهادي قومندان جلال الدین حقانی په اتیام لسیزه کې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان کې د امریکا په ملاتړ جوړ کړه. جلال الدین حقانی د وسلوالو فعالیت د تنظیمولو او زړورتیا له امله د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای توجه ځان ته جلب کړه او د امریکا د هغه مهال د کانګرس لغړی چارلی ویلسن سره یې کتنه وکړه. جلال الدین حقانی چې په عربي ژبه خبرې کولې له عرب جهادیانو لکه اسامه بن لادن سره هم نږدې اړیکې درلودې. په پا پاکستان کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی ازادي راډیو ته ویل لکه نه چې حقانی شبکې د امریکا پر ضد فعالیت پیل کړی دی واشنگتن د دې شبکې د منځ وړلو هڅه پیل کړې ده.
حقانی په لومړیو کې له امریکا سره ښې او نږدې اړیکې لرلې او د امریکا د ګټو لپاره یې فعالیت کاوه، خو اوس د متحده ایالاتو پر ضد کار کوي. حقانی شبکه له سعودي عربستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري ځکه میرمنې عربه ده. دغه راز دا شبکه د پاکستان له استخباراتو سره ښه روابط لري.
په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا له بریدونو وروسته طالب وسلوالو او حقانی شبکې پاکستان ته مخه کړه چیرته چې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد بیا د حملو د تنظیمولو لپاره دغلته خوندي پناځینه جوړ کړل. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وار وار په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې چیرته چې ویل کیږي حقانی شبکه مرکزونه لري بریدونه وکړل. که څه هم پاکستان ادعا کوي چې څو ځله د حقانی شبکې پر ضد ګامونه اخیستي دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ حقانی شبکه نه پنهخه کوي. د چارو کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې تر کومې پورې پاکستان په صادقانه توګه د حقانی شبکې پر ضد اقدام ونه کړي دا شبکه له منځه نه ځي.
هر زمانی که پاکستان از حمایت این گروه در آشکار و پنهان
تر څو پورې چې پاکستان پر رښتینې ډول ونه غواړي نو د دې شبکې ماتول سخت کار دی ځکه چې د پاکستان استخبارات له دې شبکې کلک ملاتړ کوي.
پوښتنه دا ده چې په څه دلیل د حقانی شبکې او پاکستان ترمنځ د اړیکې خبره کیږي. پاکستان خپل سیال هند ځان ته یو جدي خطر ګڼي او په افغانستان کې د هند د نفوس پړه اندېښنه لري. د واشنگتن د ویلسن تحقیقاتي مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن وایي پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوس د مخنیوي لپاره له حقاني شبکې او طالبانو استفاده کوي. فرانس پریس وایي پاکستانی سیاستوال او د دې هیواد پخوانی پوځي مشران حقاني شبکه د خپل هیواد د ګټو د خوندي ساتلو لپاره مهمه ګڼي. متحده ایالاتو په وار وار پر پاکستان غږ کړی دی چې د حقاني شبکې په ګډون پر خپله خاوره د فعالو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان په اړه د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان په دوه مخیزه تګلاره او تروریستانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. پاکستان بیا دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې زرګونه سرتیری او ملکی وګړي وشل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو موږ خپل مشال رادیو اوري. د خبر ایجنسی د جګړه ځپلو سیمو خلک په پېښور کې د خبر ایجنسی د بیا بحالی مرکز څخه شکایت کوي او وایي هلته په زیاتره کومونو کې اوس هم د ړنګسو کورونو د بیا رغولو سروې نه ده سوي. دوی وایي که حکومت د دوی کورونو ورراغه نه کړل، ور جوړې نه کړل، نو بل ژمی به بیا په خیمو کې تیروي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسی د باډی او تیرا میدان هغه خلک چې کورونه په تیرو جګړو پوځي عملیاتو کې ډنګ شوي وای، په خیبر هاوس په خبر کې د بیا بحاله په مرکز کې د دوی کار نه کیږي او په زیاتره کومونو کې خلکو ته د خپل کورونو د بیا رغولو معاوضه نه ده ترلاسه شوې. د باډی ملک دین خیلو میرباس خان پردی هم د بیا بحاله دغه مرکز ته راغلی او مشال ریډیو ته وایي
موږ د زولې زو په کیمپ کې ډېرې شپې ورځې ډېرې مجبورې په موږ تیرې دي. مطلب دا دی چې موږ ملک نه راي، ډېر خور دی را خل غریبون دي، دغه خپل کورونه را لوسه برانونه جاړې بعد ورځې په باندې تیریږي. بس مهرباني راوشي چې پر سروي را جلتی وشي. بل دوه ما خبردارو چې پر سروي کې مطلب دا دی چې داسې معاملار موږ سره شروع رو چې نیمه شوي رو نیمه نو شوي رو چاې کړي رو چاې نه رو کړي. مهرباني راوکي چې په صحیح طریقه را موږ را سروي وشي.
د تیرا زخخیلو یو مشر سنم ګل پردای هم دلته موجود وو او وی ویل
دا داسې کور ده چې سروې پوره نرو شوي، سروې پوتېرو لکه اوس هم مشرانو سره نن مې لوښ خبره مې سره وکړه مو چې بوغیا کې ما سروې پوتېرو هر سر لوره سیږي ځکه چې خلکو لا تکلیف را جمع روان دی په خیمو کې ژوند تیرې دوسه پیرې دا سس روان ده لکه اوس ټول پردي خلک دروازه چې وشي ځکه چې پردي زل شو راي ولګ دلای راي کوډر غړ ته ونی شو راي نه خونی شو راي دا یو کوم نه دا ټول پردي کو ته ون شو راي.
د خیبر جن سید ریکنستراکشن او ریهابلیټیشن یونټ یا د بیا بحالی مشر افیسر یوسف خان وای چې دوی په سلګونه متاثر شو کورنیو ته د خپل کورونو د بیا رغولو چیکونه ورکړي دي او د باډې او تیرا میدان په لری پرتو سیمو کې سروې کول ډیر مشکل کار دی. خو چې د چا کور د سروې نه پاتې شوی وي نو په خیبر هاوس په خبر کې دی مونږ سره رابطه ونیسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د مشرانو جرګې له وسلوال طالبانو سره د روس پر مشکوکو مرستو کلکې نیوکې کړې دي. د یاد جرګې یو شمېر غړو غوښتنه کړې ده چې افغان حکومت دې په دې اړه پلټنې وکړي. د دوی په وینا که دا ثابته سي چې روس رښتیا هم له وسلوالو طالبانو سره مالي مرسته کړې نو دا خبره دې په نړیواله کچه راپورته کړل سي. ناجیه ساپۍ پرې رپورټ لري.
د افغانستان مشرانو جرګې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې په مرستو تند انتقادونه وکړل او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې د دغې موضوع جدي پلټنه وکړي. د مشرانو جرګې غړي رڼا ترین د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که چیرې له طالبانو سره د روسیې مرستې حقیقت ولري دا موضوع باید په نړیواله کچه مطرح شي.
دا هغه پیسې دي چې د افغانستان د خلکو د وینې پر تویدو باندې بیرته مصرفېږي، نو ځکه مې دا هیله ده د افغانستان د مشرانو څخه چې دغه موضوع په قاطعیت او جدیت سره وڅېړي، تر نظارت لاندې ونیسي. که چیرې دا موضوع حقیقت ولري، لطفا دې دا بین المللي ټولنې ته معرفي سي او د دې مخه دې همدا اوس ونیول سي تر څو نور د افغانستان د خلکو د وینې د تویدو سبب ونه ګرځېږي.
په دې وروستیو کې لندن چاپ ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالي مسؤول له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو 18 میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په راپورونو کې په دې اړه راغلي چې دغه مرستې د یو شمېر طالب پلوه خصوصي شرکتونو له لورې له طالبانو سره شوې دي. د مشرانو جرګې په ناسته کې د اکثرو سناتورانو له څرګندونو وروسته د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وویل چې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ او یو شمېر نورو مسایلو په تړاو باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی راتلونکي ناستې ته راشي او په دې اړه وضاحت ورکړي.
وزیر صاحب خارجه مسؤلین د وزارت خارجه راغواړو او په طرف کې د روسیې د مرستو په رابطه چې میلیونه ډالر دي په دې راته ته سکوت وسره خبرې وکړي.
له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوي دي. یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې د ځینو شواهدو له مخې روسیه له طالبانو سره په پوځي برخه کې مرسته کوي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده. په کابل کې د روسیې سفارت هم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه موضوع رد او دا خبرې جالي بللی. افغان حکومت بیا له طالبانو سره د روسیې د مرستو د راپور په غبرګون کې وایي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي، نه له ترهګرو ډلو سره. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له تروریستي ډلو سره د هیوادونو اړیکې او مرسته کول د هیچا په ګټه نه دي. له دې ټولو سره د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري او له همدې امله له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د دغو کتونکو په وینا وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو په تړاو باید موثق اسناد راټول او نړیوالې ټولنې ته وړاندې شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري د سیشمې پر ورځ د ننګرهار په پوهنتون کې د سولې ملي کانفرنس تر سرلیک لاندې یو غونډه تر سره شوه چې زده کوونکو پکې د ټولنیزې سولې په اړه بیلابیل عوامل څېړلي وو. نور حال د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
د ټولنیزې سولې په اړه دغه کانفرنس په ننګرهار پوهنتون کې د سولې مرکز جوړ کړی و چې د پوهنتون پر یو شمېر استادانو سربیره پکې په سلګونو تنو محصلانو هم ګډون کړی و. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی بابرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل محصلانو ته یې د ټولنیزې سولې په اړه د څېړنو سپارښتنې کړې وي چې په کنفرانس کې یې ګډونوالو سره شریکې کړې.
سولې نه هدف یوازې دا نه دی چې موږ ښکېلې غاړې په دې ګرمو چې ټوپکې په لاس کې د یو بل ولي. د نننۍ کانفرانس یوه موخه هم همدا ده چې هغه تحقیقات چې زموږ محصلینو کړي دي هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې دي او دغه ستونزو په موجودیت کې شخړه رامنځته کیږي او کله چې شخړه وه هلته سوله نه وي. نو موږ اول یوه ستونزه درک کړې ده، بیا هم د هغه ستونزې عوامل پیدا کړي دي او بیا هم د هغې بدې اغېزې په ټولنه باندې چې دي په هغې باندې بحث کړی دی. البته زموږ محصلین
په کنفرانس کې یو شمېر ځوانانو د ټولنیزې سولې په اړه خپلې څېړنې د غونډې ګډونوالو سره شریکې کړې. د ننګرهار د حقوقو پوهنځي د څلورم کال محصل او د سولې مرکز یو تنغړي عباسین غوثي چې د ټولنیزې سولې په اړه یې څېړنې کړې وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سولې په اړه او د کړکېچ په اړه ډېر سماز زده کړل او په دې باندې پوه شوم چې یوازې د جنگ لاس اخیستل یوازې سوله نه ده، سوله نور اړخونه هم لري چې هغه ته انسانانو ته ټول حقوق ورکړل شي، دا خپله سوله ده.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل وحید زهیر هم یو له هغو محصلانو څخه و چې د ټولنیزې سولې په اړه یې څېړنې کړې وي. نوموړي مشال راډیو ته وویل
خلکو کې دا فکر عام دی چې سوله یوه سیاسي پدیده ده او یوازې د دولت چارواکي یا څوک چې په دولت مسؤلین دي دا خلک مسؤل دي چې سولې ته کار وکړي او سوله راوړي. نه، خبر داسې ده چې سوله ټولنیزه پدیده ده او د ټولنې هر وګړی مکلف دی چې ټولنې ته کار وکړي.
د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي چې دوی د سولې په اړه یو کتاب تیار کړی او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتون په تدریسي نصاب کې منظور کړي چې په دویم سیمستر کې به د ادبیاتو، ژورنالیزم، حقوقو، شریعت او د ښوونې او روزنې پوهنځیو کې به یې په تدریس کولو پیل وشي. باز محمد عبید، مشال رادیو جلال آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:00 شوې. د خبرونو لنډیز تم پام راړو. په کوټه کې نن د پولیسو پر یو لاری تر سره شوی برید کې لږ تر لږ شپږ اهلکار وژل شوي او تر لس نور زیات ټپي شوي دي. چا د دې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان حکومت د قانون وزارت امر کړی چې قبایلي سیمو ته د عام عدالتي نظام غځولو لپاره قانوني او انتظامی چارې پیل کړي. دا خبره د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د سوي غونډې پر مهال شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي دوی اصول ته د رسیدو لپاره راتلونکي ته ګوري خو تر هغه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. ولسمشر اشرف غنی دا سرګندونې د سه شنبې په ورځ له هغه وروسته کړې دي چې په پکتیا او غزنی کې پر دونو لږ تر لږه یو اویا کسان ووژل. وسلوالو طالبانو د دې ذمواري منلې ده. په خبر ایجنسی کې د جګړې او پوځي عملیاتو له کبله ځپل شوي خلک وایي په پېښور کې د دوی لپاره جوړ شوی مرکز هیڅ مرسته نه ورسره کوي. دوی د سه‌شنبې پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې کورونه ور جوړ نه کړي نو بل ژمی به په خیمو کې تیروي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ پر حکومت غږ کړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د روس د مشکوکو مرستو په اړه پلټنې وکړي. د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه پاسوی باس کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو غوښتنه وکړه چې که رښتیا هم روس له وسلوالو طالبانو سره مرستې کوي نو بیا د افغان حکومت دا مسله په نړیواله کچه راپورته کړي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د سه‌شنبې په ورځ بې پیلوټ الوتکو د عامو وسلوالو په ګډون د طالبانو مهم مشران وشلې دي. په کورم کې لوړ پوړي نظامي چارواکي بصیر خان وزیر رویچز خبر ایجنسی ته ویلي چې بې پیلوټ الوتکو په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو په ټنځایونو په نښه کړي او لږ تر لږه یو دېرش وسلوال یې وشلې دي. او د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ویلي تر هغه وخت به په دفاع وزارت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نویو کسانو د ګمارلو مخه ونیسي تر څو چې د دفاع وزارت افغانستان لپاره د خپلې نوې تګلارې په اړه نور معلومات نوی ورکړي. تاسو موږ غل مشال ریډیو او اوسم تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرام روغتیا او درملنه په تکراری توګه خبرو کوربای پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مو زه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په روغتیا او درملنه خبرونه کې ستاسو د عمومي پوښتنو ځوابونه درکوو. نن به په خبرونه کې د هاضمې د نظام نفسیاتي رواني ستونزو او د ماشومانو پر بېلابېلو روغتیايي مسئلو وغږیږو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د په پېښور کې د بډابېرې له پولیس ثانې سره نږدې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره تر غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي. په فیسبوک باندې ډاکټر صاحب شیر افغان ساپی لیکلی دی چې یخ موسم راغلی دی او دا زکام او دا ټوخېدل داسې ناروغۍ زیاتېږي او دا یو بل نه بل یو انسان نه بل انسان تم خورېږي. وایي د دې مخنیوي لپاره څه وکړو؟
پامیر صاحب دا خو کنټیجیس یا یو نه بل ته لګېدونکي بیماری د زکام فلو ورسره تبه وي. د دې مخنیوي لپاره خو یو دا ده چې مونږ ډېر یخ موسم کې چې کوم د بدن نه وساتو. دویم بالخصوص ماشومان چې د هغې ته ټوپۍ په سر کړو او ګرمې پرې ورکړو. دویم دې ورځو کې چونکې بارانونه نه وي پامیر صاحب که تاسو فکر وي نو ګرد غبار ډېر زیات کېږي. چې په کومو ځایونو کې ګردونه وي نو د ګرد سره د دې د بیکټیریا یا کوم وایرس فلو والا نو دا هوا کې موجود وي هغه ستا سره تیریږي دا تکلیف پیدا کېږي. او اخیر پر دا وي چې کومو خلکو ته فرض کیا زکام وشي نو دوی ته دا پکار وي چې ماسک استعمال کړي یا پوزه او خوله پټ وساتي رومال استعمال کړي کله چې دې ټوخیږي یا پوزه نه کم هغه لواب وزي ګړډ ورته وایو موږ پښتو کې نو هغه دې هوا کې خوري او بیا هغه نور خلکو ته رسیږي نو د دغې نه ډډې پکار وي.
صحیح. او دغه لاسونه مخ بار بار په صابون باندې انځلو سره هم خی چې بهر نه سړی راشي؟
بالکل دا خو ډېر ضروري. پامیر صاحب بهر نه راشي تشناب نه سړی راشي یا
بل بیمار تم زلاس رسوم نو دا هغه د تحفظ مون خیال ساتو نو دا خپل ځان خو ډیر خیال ساتل پکار دي بل خصوص چې کله تشناب استعمال شي یا چې کله پوزه پاکه کړی شي نو بیا صابون سره لاس وینځل ډیر ستور دي او ور سره اوبه لکه تازه اوبه سکن یا زیات مقدار کې چې کوم تازه میوجات کې د دې لوسونه استعمالول نو دې سره قوت مدافعت زیات شي او د زکام چې کوم دا وایرس دی یا بکټیریا دي نو دا بیا په بدن باندې په اسانه باندې حمله نشي کولی.
صحیح دی. یو کس را سره دی، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو راته وخی او سیمه
جان څنګه تکړه خوشحاله
په خیر راغلی صاحب
نصیب کاکر یم د جنوري پښتونخوا
په خیر
راغلی
څنګه ښه جوړې
خدای پاک دې شکر دې خیر وکړي تاسو ډاکټر صاحب کوم سلامونه زکام پاره باندې او پښتنه رمه ما د زکام وژنه چې زما چې زکام اخم بیا زکام اخم لاغه زما سرم کوچی او غاښونه مو وباسي
خدا ټول ژمی کې همداسې حالي
دا زما چې دوبي کې ټکې مې چې زما چې لازم کې زکام اخم د زکام زم بیا سر زیات کوږي او
بنده
راسونه مو وباسي.
سمه ده ډاکټر صاحب پښتنې لري له نصیب کاکړ صاحب کا جواب ورکړو
او دینه دا تاسو کوم چې دا زو کم کلو شي نو دا برنه پوښتې یا سینې د ګوګل سرچ دی چې دې کې ورته درد دی کنه جی
او بالکل بالکل دا ذات کې ډاکټر صاحب
خبر کوي تاسو اوري خبر اوري نو زه درته وایم
صحیح دی تاسو رادیو اوري کا خدای پامن خا ډاکټر صاحب
پامیر صاحب چونکہ مو خراسان په زکام شروع شول نو دې کې دادی چې زکام یو خدای دا سي بیماری ده چې هر انسان ته د دریو نه تر وزل پورې په کال کې کیږي زمونږ چې کومه ټوله په دې کې بیا د دې نور وجوهات هم شته لکه د پوزې بندش ده شته یا د پوزې د هډوکي ککېدل دي یا په پوزه کې غوښه کېدل دي یا بعضې وخت د وایټامین ډي تھری کمی چې په بدن کې وي بار بار بورتنه کی بلکہ خدا جسنگی سے بنے گی
صحیح کاکڑ سے وٹامن ڈی ٹیسٹ وکي او وی ګوري چې کاغه کمی نو دا غي ګولې یا اساس کی ملاوي کی کنه ډاکټر صاحب هغه به بیا هر ورځ استعمالي تر څو پرې چې اساس ته بیرته
برابر بالکل خپل هغه هفته کې یو ځل استعمالي کی پامیر صاحب
صحیح خدل ته خو
پچکاری راځي یا کیپسول راځي
خدل ته خو څلرشتو ګنټو کې یو ګولې استعمالي حالت چې مرز زیات ته نو هغه د وجه حالت المر زیات دی نو د دې د وجه نه کیږي صحیح
بالکل او دلته ور ډیر دی په پاکستان یا افغانستان کې بل زمونږ لایف سټانډرډ هغه مر نه دی لا
صحیح دی خا ل جلال آباد یو کس را سره دی په خیر راغلی صاحب نو مراته وخی
بل زمان خبر کوم ز جلال آباد نه ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ده یما صدا لګو خفغان او ویر راته کېدل ډیر شنه بلاردم او چې کله به چې ډیر مجلس نه اوسه د بنه شندلې نو بیا ما د ایلا شروع کړ نو دا نه 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 ز فلوګزاتین په نوم ګولې راته او انرال شل ملي ګرام راکې دا خرم اوس نه هم نه نه شي درس او دیوس پنې ایرن ګولیم راکې دي ایرن ګولې جو خپل ما قبضه دي کی
ډاکټر سپتا سو پوښوي د په مسلې جواب ورکوي که پښتنه کوي
صرف آئرن والا گول رہی تھی قبضیت
هغه یو کسول بهر جاري وساتي تر دوه کالو پورې به دا اجرا کړي او دا انټرال چې دي دا ایکسپمنټال پس به هغه ډاکټر صاحب ته ورشي په مزه مزه به دا بیا بند کړي
بالکل پدریشتم تاریخ کولای
شي
بالکل گل زمان صاحب ته کولای شي چې په درشتم تاریخ باندې ورشي نو د خبرونه نو ورسته به ورشي د دوشنبه ورځ ده نو عمل ته به درته دغه درکې مشوره درکې صحیح دی
ډېره مننه آباد سره پاک یا آباد
خدای پامان بل را سره څوک دي ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم مراته وخی او سیمه
نو زیره ډېر اسلام خان تاسو درا باندې کرم کو سلام نه میاري کده پر دې ولې نه میلی از دین دی
نیاز دین سه په خیر راغلی
خیر دې نسې سره دې ماته ډاکټر صاحب نه دا تپوس کوم چې خفګان ډېر زیات راته کېږي هېڅ خبره نه وي دومره خفګان مې زیات دی نه څه خوړی یم نه څه شی یم دې څه واجه ده
عمر دې څومره دی
عمر مې تقریبا 30 کاله دی
او کار څه کار کوي
ذمہ داری کاروبار کوم
ښه او دا خفګان درته کله نه شروع شوی
دا واته مې اسې کېږي دا کله
کوم ډاکټر ته تللی
او ډېر اسمن خان ډاکټر نذیر ته ورغلی
هغه درته څه ویل
هغه څه وویل دوایګانې راته راکړې دي داروخانه خو هېڅ پاتې نه پوهېږو
ډاکټر صاحب پوښتنې لرئ له نیازدین صاحب که نه
نیازدین صاحب نه یو دوه تپوس کوم نیازدین صاحب یو خو داسې چلي بچی چې د کوم قسم بیماري وي نو د هغې ډاکټر لاړ شي په ډي آی خان کې ډاکټر شاید مسعود ښخ دی تاسو کولی شئ چې نږدې هغه ته ورشي دا د هغوی کار دی ډاکټر نذیر صاحب کار نه دی خبره او دویمه خبره دا ده چې که هغلته نشي تللی نو په بنو کې بیا خلیفه ګلنواز هسپتال کې ډاکټر جاوید ناست و نو هغې ته وردی شئ دا دوه ډاکټران تاسو سره نږدې دي او دا به هغې تاسو ته صحیح طریقې سره هدایات درکړي علاج به درکړي نو بیا به دا مسله انشاءالله
صحیح دی نیاز دین صاحب پوښوي
چلو صحیح ده ان شاء الله پوښتنه
اوکے ډاکټر شاهد مسعود په دغه کې شاهد مسعود خټک په ډیر اسماعیل خان کې او ډاکټر جاوید په بنو خلیفہ ګل نواز هسپتال کې خدای پامان ډاکټر صاحب حبیب صاحب لیکي وې په ځان پوېګم چې رواني ستونزې لرم لڅو میاشتو راهیسې بې روزګار ګرځم هیڅ کار ته مې زړه نه کیږي کله ځان سره فکر کوم دا کار به پیل کړم سبا بیا وایم نه دا کار سم نه دی د بل کار په فکر شم نو یو کار ته مې هم زړه نه کیږي او د پامیل د کورنۍ سرپرستی هم را په غاړه ده عمر مې 45 کاله دی د کابل اوسیدونکی یم حاجی حبیب الله زرمنوال نومیږي وې ځواب راته راکړي
جواب خو به دا ورکړو چې ټول نه اول خو دوی کولی شي چې دلته کې نږدې ډاکټر عبدالسلام نجرابی صاحب هغې ته ورشي او هغې سره خپل مشکل ډسکس کړي او هغې ورته علاج کړي اول خبره او دویم خبره دا چې په فوري توګه باندې دی خپل ځان مصروف کړي پامیر صاحب که هر کار وي خو چې دی مصروفیت پیدا کړي چې کله سره مصروفیت نه وي ټول روزګار ګرځي نو یو خو به د ده اقتصادي وضعه خرابېږي بل به دا بیماري دی کې جرړه پخه کړي او بیا به ورته معامله ډېره اوږده شي
صحیح
نو عبدالسلام نجرابی پروفیسر دی دا په کابل کې وي هغې ته د دوی ځان وښیي نږدې
صحیح رفیق الله متنوال لیکي چې ډاکټر صاحب په مخ باندې چې کومې عامې دانې راخیږي وړې وړې کله ورکې شي کله بیا را پیدا شي دا غونه پر مخ هم داسې پاتې شي او راخیږي وې د دې علاج څنګه وکړو وې په مخ باندې داغ پاتې کیږي نو کوم کریم یا ملهم ور باندې لګول شو
پامیر صاحب دا چې دې کوم خبرې کې سکن چې دا جلد دا ډېر حساس شی دی په بدن کې یو خو ځوانه کې موږ بار بار وایو چې دا خو عادي خبره ده ځوانه راش کم دانه چې داغ پرې دي شاته نو دا تر څو چې ډاکټر کتلی نه ویل کته کې پاسټور دی مې ټول دی بلا قسمونه دي پامیر صاحب نو هغه ته سو پورې ډاکټر ته معلومه شي چې د کوم قسم بیکټیریا انوالمنت ده او د کې دا پس یا نو جمع کیږي دا د کومې بیکټیریا ده راځي او دا هغه سټیننګ وسینګ کیږي او کله هغه سیدی کریمونه لګي نو سره به دي دا خورک نشي خو مخ کې به نورې بیماری یا سرمنې نورې بیماری به پیدا کی که زنانه وي نو ممکن ده چې په مخې ویښتان روغي زیاته کور شي ورته او که نارینه وي نو دا امکان لري چې په اننګو یا د هغه ځایونو کې په مخ ویښتان راشي چې کوم ځای کې نه وي عموماً نو ډډه په کار ده دې نه په کار دا ده چې د جلد متخصص ډاکټر ته لاړ شي عادي ډاکټرانو ته هم نه ځي ځکه دا ډېر حساس کار دی مجبور دے
صحیح نورزلی غمنوش لای فار لکی مروت علی کی ڈاکٹر صاحب چھ پسر میں بوج وی سوچو نہ کوم سحر چھ پاسم زڑ میں خپا وی استڑے استڑے وم عمر میں چلیش کال دے پ بنو کی ڈاکٹر محمد اشرف نہ میں علاج شروع کڑے اگر اتا پیرومیکس شل ملی گراما او لیبرا کچھ لکھی دی لیبرا پینز ملی گرام گولے رکھڑی وی تاسو مشوره راکوي
او دې پلان خو دې ته دا مشوره ورکوم چې دې تم دا په کار دي چې ډاکټر جاوید تلارشی خلیفہ ګل نواز هسپتال کې په امیر صاحب دا چې کوم دا ډیپریشن یا انزایټی علاج تر زیات نزدیک او احساس کار دی دا دا عادي ډاکټرانو دا عادي متخصصینو کار بالکل نه دی
صحیح
ځکه دې چې دا اوس فرض کې لیبریټ خو نه په لیبریټ کې دا امکانات دي چې یا خو دی هر سوټی زم د انرژي غیر ضروري وختان په بدن باندې رچت شي یو او کله ناري نو وینو دا امکان لري چې هغه مردانه ستونزې پیدا کی جنسي ستونزې پیدا شو هغه بیا دوباره ټیکول ډیر ګران نو پکار دا ډاکټرانو ته مونږ خاص کو چې کدا سیکیټریس نی نو دغه څه قسم دواګانې دې مریضانو ته نه تجویز کوي او د مریض باندې موارد نن سبا په امیر صاحب زمونږ په ټول ډیسټریکټ هډ کوارټرز کې اسپتالونو کې موجود دي دا ضرور نه ده چې مونږ ورته چې خلیفہ ګل نواز ته لاړ شي یا د ټانک اسپتال شي په هر اسپتال کې دا اوس موجود دي لازم ناس وي هلته به نو دغه سر درد لري یا بې خوبي راځي یا کار ته ډډه نه کیږي دوی ته دا پکار دي چې هلته لاړ شي او د روحاني یا روحي بیمارو چې کوم متخصص نه دي هغه نه علاج وکړي
صحیح دی یو بل کس را سره د ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام نم مراتو خیو سیما
گل حکیم خبر کوم نو ثوابای نه دارون بچا دې کلی نه
په خیر راغلی حکیم صاحب څنګه یې خی
نو له خیر یې ټیک ټاک
مننه خوشاله اوسه پختنه وک
ما سما غړې کلانی مخدم کړی و هغه اکثر باندې ملایو دې مونږ کورواله دي
ها
هغه سا باندې بیماری را باندې یو نه کوي دنیا ډاکټرانو نه مګر زموږ ډاکټر سره به تاسو خاص ته جوړ کړئ
عمر یې څومره دی دوی
عمر یې تقریبا 50 کال
50 کال او سا باندې لکم وخت نه شروع شوی دا
یا د سلو کال به دي بيدو کال پورې مخې له دا ولا غړي را شوی دا ګرځوي او دا کله لا بل او بس فن کې دوا نه دی لا ګزارې کوي
ها ډاکټر صاحب
او دې تزلارم خمو په یو مهم تاسو ثوابه کې اوسې ضرور جانا
هغه لاړ او ثوابه پنځ پیر کلی کې اوسې وې د هارون بادشاہ صاحب د کلی هم
هارون بادشاہ ته خو سلامونه وایو خو زموږ ډېر زغه او دې کولې شي چې په ثوابه کې ډاکټر میا محمد اقبال دا هغه توروډي عمل ته نږدې او دې عمر کې خو زما په خیال چې صاحب بندي نه کیږي دا دې تسنور ستونزه ده یا د مارش ستونزه ده او یا عصبي ده خبر ادا چې میا محمد اقبال صاحب هلته ثوابه کې کینی او یو هلته کې غالباً چې ډاکټر طارق هم شته په سرکاري هسپتال کې او دریم چې هلته ډاکټر کامران دی ګجو خان میډیکل کالج کې دا درې ډاکټران هلته موجود دي نن سبا
صحیح
درې واړو کې چې کوم هم دي ته نږدې وي نو هغې ته دې وخي اقبال صاحب په ثوابه کې خپل کلینک لري نو په اسانه به ورته ملو شي
صحیح او تاسو ویل چې سابندی چې دغه په دغه عمر کې نه کیږي کنه دی 50 کال نه
کیږي پر کې چې کوم دغه سموکرز دي یا باندې پښو سره منسلک خلک لکه سرمنې رنگولو والا یا د ګاړو رنگ سز دي خلکو ته خدا ستونزه کېږي او دا کور چې کوم زنانه نو هغه ته نشي
او دې وجه څه ده دا په دې عمر کې مطلب په ځواني کې کیږي سابندي اکثر
دا وړو کوالی کې کیږي پامیر صاحب
ښه
لنګ ایفیکټ دي کنه او لو خلکو کله دا ستونزې کیږي نو هغه دا نسوار سیګریټ چرس د دې قسم شینونه دا بیماری پیدا کیږي خدا نه خواسته ټی بی وشي په لنګس کې پلیورل افیوژن شو په چې مونږ ورته وسینه کې وبوشي نو هغه تحقیق نو زکه ما دي ټول چې دی مې اقبال صاحب ته لړ شي هغه صحیح طریقې سره دا وګوري تاسو باندې نور بیماری یو دغه د وجه نه ساکه تکلیف پیدا شي
صحیح اجمل متیزه صاحب لیکي لغزنی څخه وی ډاکټر صاحب د میدی ناروغي یا د سرطان کینسر مرض آیا دا له یو انسان بل انسان ته خپریږي ساری دي
نہ سرطان ہم بل تنزی آٹوئمین ڈیزیز دے پامیر صاحب تاسو ته پتہ چې خپل خلیات روغ خلیات نه پیژنې خپلو کې د دې شناخت یو بل سره ورک شي او بیا چې کوم وایټ بلډ کارپسلز دی هغه لګي او خپل روغ خلیات وجنې دې ته مونږ کینسر وایو او د معدې چې کوم بیماری ده نو هغه کې خو فرض کیا کوم لکه دست یا د نسه کې نه سلطام د معدې د وجنې کیږي نو دغه سي بیماری خو کې دي چې هغه فرض کیا هغه بول برا سره سره ولګيږي یا هغه لاسونه نه وینځلي او هغه خوراک پورې لګي او بل سره هو دغه خو کې دي شي خپل د معدې چې کوم فرض کیا هغه بیماری د کینسر په کې شو خدا نه خواسته یا السر شو نو دا په خوراک باندې یا لاس ملاولو سره یا ناستې ولاړې سره
موبایل باندې خبرو کول لپاره هغه هیډفونز یا گوشکی استعمالی وی تر هغه وروسته په غوغو خارخ شروع شي او یې په سر چکر هم راځي آیا د دې وی زیاتره زیات استعمال چې دی هغه د بدن نور وازا او دماغ ته تاوان رسي اعصاب بي تناو باعث جوړی دی شي کنه
پامیر صاحب کا تاسو اجازه راکوي نو دا یو برننګ شو د زه غواړم چې په دې باندې یو منټ د طریقې سره د خپل ورځین کو پوي کو
بالکل
دا چې کوم موبایل فون دی دا نن سبا د انسان ضرورت او خلک د دې نه مستفید کیږي او ډېرې فائدې ته اخلي زموږ په ټولنه کې د دې استعمال چې دی دا مضر صحت او نیگیټیو یوز یا منفی استعمال کیږي دا کوم ګورو په چټا پر چل کې چې وړو ماشومان ته د پیزو کال شپو کال ماشوم ته موبایل ورکي او مور یا پلار ته ځان خلاص کی هغه ورکي لوبې کوي نو ادویم چې دا په پاکستان کې بدمرغي ده دا چې دلته د ګنټو ګنټو پیکیج ده په 2 روپے باندې یو ګنټه خبرې کول دي دا انساني دماغ ټول چې کوم اکټیو لایف ده دا پیزل پیزل سره یو منټه وی پامیر سم اینا پس دې ته مکه دل غواړي او دا خلک یو یو ګنټه خبرې کوي نو د دغه نه ډډه پکړ د دې سره چې کوم الټرا وایلټ ویوز راځي نو سترګې هم خرابې چې کله به دي ګیمز کې یا ویډیوز پی ګوري او دا غسې چې کوم د غوږ نازک ازادي لیبرن وغیرہ چې کوم د ډرم د هغه څنګه ارتعاش کوي کله خبره چې مونږ ورونه هغه مرتعش کیږي او هغه سیګنل به ازي مزغو تا نو دا دونه زیات مرتعش یا دونه زیات ارتعاش په غوږ کې کیږي چې هغه سره هغه پرده یا ایر ډرم چې هغه سخت شي او دا خلک چې بیا اصل وخ کلنو ترسي نو بیا کونوالی مرض پیدا کیول
صحیح
یا سر ګرځېدل په پیدا شي یا غوږونو کې چمچمې چنګارې شروع شي زمو چې کوم د دې موبایل فون او د لیپ ټاپس چې کوم زموږ په معاشره کې نقصانات را روان دي نو تیر ورځې د سترګو عالمي ورځ تیر شوی و په پاکستان کې 12 یعنی 1 ملیون او 1.2 ملیون 12 لکه خلک د دې د لاس اړاندې شوی دي تاسو د کڼوش مې رم دا غوګونو د ستونزې او د سر ګرځېدل ستونزې دا وخت سره خو ځا بیا هم گزاره کیږي کنه چې سړی نه ووري یا دروند وو او چې نظر د منځور کې پامیر صاحب نو دا بیا ډېر زیات نقصان دی د ژوند سره
صحیح
او زموږ ماشومان چې کوم راځي سکول والا او دا هغه په موبایلونو باندې غانې اوري یا ویډیوز پی ګوري یا مور پلار ورته ورکړي وي نو هغه کله کلاس کې ناست وي او معمولی رڼا کوم شي لکه د نور رڼا کې خودي بیا لیدن کوي او کا اوري فلا نه معمولی هغه د لایټ کمی راشي نو بیا دا ماشومان په دیوال یا په تخته باندې چې کوم استاذ لیکل کوي هغه بیا دی نه ویني. یو کتاب لیکل چې دی نو هغه دی سره نه ښکاري، ځکه چې موبایل کې چې کوم هغه برېښنا ده او چمک دی یا لپټاپ کې، نو په کتاب کې خو پاڼه کې خو هغه شته نه. نو دغسې زمونږ ایرس چې نو هغه ډېر زیات اوور سینسیټیو شي او هغه بیا په کمه رڼا کې لیدل پرېږدي. نو 200,000 کسان صرف په یو کال کې په پاکستان کې د موبایل د غلط استعمال لړاندې شوي دي او د غوږ ډیټا او دغه خو ما سره نه ده خو دا به هم د دې نه زیات وي.
دا مونږ چې په دې ریډیو کې کار کوو ډاکټر صاحب، مونږ دا هیډفونز ډېر زیات استعمالو کنه، ځکه چې لکه دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم زما په غوږ کې هیډفونز دي کنه، اول ته ایډیټینګ هم چې کوو رپورټونه چې ګورو هغه کې هم هیډفونز استعمالو. او دا واقعي خبره ده چې دا دغه هغه هیرنګ لاس یا د اورېدو هغه قوت چې دی هغه کمیږي ورځ تر بلې. دلته ځینې زمونږ ملګري دي هغوی ټینیټس هم لري ورسره، سر چکر چخوری دغه ورټیګو کنه ډېر زیات تاوانی خبره ده.
ځکه چې دا انسان چې کله موږ پزمکه نیغ ولاړیو پامیر صاحب یا پمزکا حرکت کو یا پیو نارا پټای پوله باندې موږ بزل کو، نو دا چې کوم د توازن نظام دی دا الله تعالی په غوږ کې شه ده ٹھیک شلو. او ځکه وخت کله دا ستونزې راشي نو بیا دا سر ګرځېدل او یا په نری لاره تګ یا موټر سایکل یا ډرایوینګ کول بیا دي دا مسلې شي. نو باید مونږه د موبایل استعمال چې احتیاط سره وکړو، د ضرورت مطابق یې وکړو. او هغه خلک چې د 40 کلونو کم عمر لري دی په هیڅ صورت باندې د سمارټ فون استعمال نه کی، کدی ته ډیر ضروري نو عام یو عادي د 0-2 روپو موبایل فون دی واخلي چې کم کې د دې خبرې زی راځي.
فضل فدا له خوست لیکلی دی چې ډاکټر صاحب ما اکسیډنٹ کړو دا غیله وجینه مې ملا لاندینه برخه چې دا غا ماته شوی و، اوس په خو کې دغه ډیر سخت درد مختلف حصے کوي، ادا سے درد وی لکه الیکٹرک شاک یا دغه برېښنا چې سړی ونیسي کنه بجلی چې ونیسي، او وی د بدن دغه ټمپریچر یا درجه حرارت چې دی هغه معمولی زیات شي او دا درد چې دی دا ناقابلی برداشت وي. دی په خوست کې اوسي او څه مشوره ورکوي؟
او دې سره خرابې ته نشي کېدای کنه.
په فیسبوک باندې دوی ته لیکل دي تبصره از منګه په پوسټ باندې، نو ولته تاسو ور سره رابطه کولای شئ.
صحیح شو زبش پہ کوشش وکم چې وسره رابطه وکم.
صحیح
ذاتی کوشش وکي چې اسمه لګین پانه باندې راشي. دا چې کوم مسله درو دی کې اوس د درې شه نه انوالو دی، یو خود د چې کوم وټامین لیول دی وټامین B6 او B12 دا چې کول پکار دی، کیلشیم لیول پکار دی، او بل دا موږ ته واضح نه شو دا چې د دې جواب چې یا لوی او د سماته کنټرول کې دی یا نه دی کنټرول کې، او مردانه معاملات ټیک دي او کټیک نه دي. نو کدا که په درې خبرې موږ سره شریکی شي نو بیا به دا موږ زیاته بهتره لار خود نه کولای شو.
صحیح. فیروز خان له هرنایي څخه لیکي چې د فیسبوک ډیر استعمال تاوان رسی کني، رسی بالکل رسی خزیات تاوان رسی، تر ټولو غټ تاوان ده دي چې وخت ضایع کوي.
وخت ضایع کوي، تند بیا نه ملاويږي چاته.
او تیر وخت چې دی چې وخت تر باندې څومره تیریږي دا بیا لاسته نشي راوړي.
دا لاسته نه راځي، یو ثانیه هم واپس نشو راستنولای.
صحیح خبر ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب.
ډیره مننه په الله ګرانش.
انشاء الله سه روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. بلونه بیا در سره یو په مخه مخه.